سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هارس د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده
In terms of any conflict. Le Taliban sara de har dawl khabar wa atru po barkha ki zmuk ya ululu ya masailo pa haqiqat ki hamdar ta kayday che de khazu wa unjuno waziyat le dui sara chaland
pa kabul ki da nurin khususi television mashar arif nuri talibano ni walay da da nuri zoe roman azadi ralu to wel
namidonam dalil kar chi sa amo mo kho ish khabar na dostem
د پیښې او شمیر خبریالان خواشینی کړي او وایي له دوی سره هم ناوړه چلند کیږي
معلومات غواړو نو معلومات هم موږ ته نه راکول کیږي په ډیرو ځایونو کې ګواښل کیږو د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کیږي
د جدي شپږمه ده په افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل ورځ طالبان په اړه څه وایي
دا ورځ افغانستان لپاره تور ورځ وه د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیادم هم د دې نقطې نه و
د کرکټ د نولس کلونو د ټیم په اړه به هم وروستي معلومات درکړو خو تر هر څه مخکې له اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وایي هغه ویډیو چیړي چې د یوه پخواني پوځي شکنجه پکې ښکاري افغانستان او تاجکستان د برېښنا د واردولو تړون لاسلیک کړ او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله تور ولګو چې د یمن له حوثي یاغیانو ملاتړ کوي بشپړ خبرونه د امریکا د ولسمشر مرستیالې د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکو چلند په اړه اندېښنه وښوده کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان جنو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی میرمن هاریس له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې ویلي له افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی د لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري څو راسي چې افغانستان کې له نجونو او ښځو ملاتړ کیږي د دې خبر تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پکې ښکاري وسلوال یو پخوانی پوځي وهي ډبوي پر ټولنیزو شبکو کې داسې ادعا شوې چې دا وسلوال کسان طالبان دي د دغه وزارت ویان سعید خوستی خبریالانو ته ویلي دوی به دا کسان پیدا او په خبره یې راتلونکي کې به د داسې پیښو مخه ونیسي ځایي خبریالانو هغه کس چې شکنجه کیږي رحمت الله قادري یاد کړی چې د پخواني نظام د ملي اردو د یو کنډک قمندان وو په هغې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کیږي ښکاري چې وسلوال کسان په یو خونه کې دغه پخوانی پوځي چې لاس یې ولچک دی په څپیړو او لغت وهي پر طالبانو نیوکه کېږي چې له عمومي افسره سره له ځینو پخوانیو پوځیانو سره ناوړه چلند کوي د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم تیره میاشت ویل د طالبانو له واکمنۍ له پایله یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل سرتیري وژل شوي شکنجه شوي او یا هم تریتم شوي دي طالبانو هغه مهال دا راپور رد کړ خو یې ویل چې د شکنجه او زورونې ځینې پیښې له شخصي دښمنۍ سره تړاو لري د افغانستان برېښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد لاسلیک شو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دا تړون د دواړو لوریو د پلاو تر دوه ورځنیو خبرو وروسته لاسلیک شو د دې شرکت د خبرپاڼې له مخې د افغانستان او تاجکستان د برېښنا مسولانو پر ځینو نورو سیمه ایزو پروژو لکه کاسازر او د 1500 کیلو ولټ لاین د غځولو پر پروژو هم خبرې وکړې په پکتیا کې څه باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې د زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي د دغه بنسټ مشر ناهید امید ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د زده کوونکو شمیر لوړ کړي
لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د 900 او ذکور پکې شامل دي په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نوري برنامه په لار واچي ترڅو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي
په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونې او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو توان نه لري بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي چې له ښوونیزو مرکزونو او دغه راز شتمنو خلکو سره په ګډه همغږۍ کې د دغه ډول زده کوونکو شمیر زیات کړي تر 19 کلنې کشرې کرکټ لوبډلې هند ته 218 منډې هدف ورکړی دی. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې نن مخامخ شوې چې دا مهال هند بیرته د دغو منډو د پوره کولو په حال کې دی. هند تر اوسه 1 سلویخت منډې کړې دي او دا لوبه لا هم روانه ده. یوازې درې لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان په دې جام کې وړمه ورځ د اماراتو خپل لوبه په لوی توپیر وګټله، خو تېره اونۍ پاکستان ته لوبه بایلوده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګاوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران د خوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویان ترکی المالکی پرون خبریالانو ته وویل د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د سنا هوایي ډګر نظامی کړی او پر سعودي عربستان د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان دغه تور ردوي. ترکیه المالکی خبریالانو ته هغه ویډیوګانې هم خوده چې د د په وینا د سنا په هوایي ډګر کې د ایرانی او د حزب الله د ماهرانو مرکزونه خي او حزب الله پکې د ادعال مخې حوثي یاغیانو ته د بمی حملو او د بی پیلوټ الوتکو د کارونې مهارتونه ورخي. او مسکو راتلونکي میاشت د روسیې ناتو شورا په جوړیدونکو غونډه کې په خپل ګډون غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د داسې یوې غونډې وړاندیز ورته کړی دی. روسیې په دې غونډه کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه لا نه ده کړې، خو تاس خبري اجانس د کرملن دی ویان په حواله ویلي دوی غور پرې کوي. د ناتو یو ویان هم چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلی دوی له روسیې سره په اړیکه کې دي چې غونډه کې د ګډون ډاډ ترلاسه کړي. د روسیې ناتو شورا په 2002 کال کې جوړه شوه، خو په روسیو کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې له کبله دا شورا غیر فعاله شوې ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او د خبرونو التم ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال کاملا هاریس د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کیدونکو چلند په اړه اندېښمنه ده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی د خواشینې ده. اخو د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هی دربار هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د افغان ښځو په اړه نوای محدودیت چې له محرم پرته به د لرې فاصلې سفر نه کوي د دوی د زندانی کېدو په معنا بللې. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخېدو دي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن مرستیالې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جون او خوځو سره دروان چلند پاړندېخ نه خودلې. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مارکه کې وویل طالبانو له افغان جون او خوځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان خوځو او جون ملاتړ د دوی لومړی توبونه دی او دوی طالبان ساري څو ډاډه چې هلته لنجون او خوځو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لوی مسایلو په حقیقت کې هم دا ټکی دی چې د خوځو او لنجونو وضعیت له دوی سره چلند زده کړو ته د دوی لاسرسی او له طرحګرۍ سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څو وکړو. همدې عمله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل له افغان خوځو نجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې عمله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپلې اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان خوځو نجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارات د خپل هواد د ټول اتباع حقوق تجمن دی. هغه کښې دی یو کنارینه د هغوی د کار حق د تعلیم حق او په نور برخو کې حقونه د اسلامی شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسیږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلوې برخه په دوه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هم دي په زلونو جمعنه کړي چې د خصوص د حقونو پر وړاندې بستونځي نه جوړي. خو د حکومت لپایل راهیسی په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شوی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان ښځو انجونو سره د کیدونکو چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایي عاکف مهاجر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښځې له محرم پرته له 50 میله واټن ډېر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کیږي، خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار دا پریکړه د افغان ښځو د زندانی کېدو په معنا بللې. میرمن بار د فرانسې له 24 ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د ښځو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه ښار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم که چیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان د عایده پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت څه موده مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې راڅرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نشي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریز ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو واغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه وه شوې او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هره اونۍ د پنج شنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د راپورونو په اساس په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون نورین ټلویزیون مشر عارف نوری د طالبانو وسلوالو لزانه سره بیولای دی. دا خبره د نوری کورنۍ او د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مسؤلانو ازادي راډیو ته تایید کړې ده. د ښاغلي نوری د کورنۍ غړي وایي طالبانو د یکشنبې په ورځ له کوم اجازه لیک پرته د دوی کور ته ننوتل او عارف نوری لزانه سره بوتلو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي ذبیح الله مجاهد ورته ویلي چې عارف نوری د رسنیز فعالیت په تړاو نه دی نیولی. دا ټولنه وایي په تیرو لسو ورځو کې څلور خبریالان نیول شوي او یا هم وهل ډبول شوي دي. د عارف نوری نیول کېدل د خبریالانو او رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګون هم پارولی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا د عارف نوری د زوی رومان نوری غږ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته 1:00 د طالبانو وسلوال کسان راغلل او پلار یې د دوی له کوره چې د کابل په پروانه سي سیمه کې دی له ځانه سره بوتلو.
موږ هیڅ خبر نه درلود، اصلا هیڅ هم نه و. د حج د نیولو لپاره کوم سند موجود نه و. یو نظامی حالت پیښ شو او ټول ځایونه کلابان شول. کور ته دننه شول او حاجي له ځانه سره یوړ. هغوی ونه ویل چې حاجي چیرې وړي او هیڅ احوال ترې نه لرو چې حاجي چیرې دی.
رومان نوری زیاتوي چې د دغو کسانو د ملي امنیت جامې په تن وي، څو دولتي رنجرې او څو شخصي موټرې ورسره وي او د ده پلار یې له ځانه سره یوړ. رومان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ورسره خبرو کې تایید کړی ده چې عارف نوری د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی.
له ذبیح الله مجاهد سره مو اړیکه ونیوه، هغه تایید کړه خو وی نه ویل چې چیرې توقیف دی. وی ویل چې موږ یې پلټو او احوال درکوو. رسنۍ یو بې پرې بنسټ دی او هیڅ ځای کې د سیاست مربوط نه کیږي. په ډیر بې احترامانه ډول کور ته داخل شو او آن زموږ د کورنۍ ځنې غړو باندې د وسلې په واسطه فشار راوړ چې حاجي راوباسي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی بیا په دیار ازادي راډیو ته څه نوایي؟ خو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وایي طالبانو دوی ته ویلي چې د عارف نوری نیول کېدل د هغه له خبریالۍ سره تړاو نه لري.
موږ خپل ټول هڅه وکړه چې د هغه ځای او د هغه د نیولو علت معلوم کړو چې تر اوسه دغه معلومات مختبر کل شوی نه دی د ځای او د نیولو علت. خو ښاغلی مجاهد زموږ په تماس کې وویل چې هغه د ځای په اړه رسنیو ته باید معلومات ورکړل شي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یوه اعلامیه کې بیا له طالبانو غوښتي چې عارف نوری خوشی کړي. په افغانستان کې د ځینو رسنیو خبریالانو او تصویر اخیستون کې د نورین تلویزیون د بنسټ ایښودون کې عارف نوری د نیول کېدلو غبرګون کې وایي چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته په هیواد کې د رسنیو کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده. له دې ډلې حامد مایار او فضل رحمان آرمان ازادي راډیو ته وویل
اوس د رسنیو د ادرسونو او د خبریالانو غوښتنه هم دا ده چې د عارف نوري د نیول کېدو مسله روښانه شي، آیا د رسنیزو فعالیتونو په تړاو دوی نیولی ده که نه بله مسله ده. دغه مبهم والی د رسنیو لپاره د تشویش وړ مسله ده چې تر اوسه پورې نه ده واضح شوې.
نه یوازې دا چې نیول کېږي، په ډېرو برخو کې دوی ته معلومات نه ورکول کېږي. موږ په ساعتونو ساعتونو د دروازو د وزارتونو د دروازو تر شا ولاړ یو، موږ نه دننه پرېږدي او نه چې دوی سره اړیکه نیسو د کومې موضوع په اړه دوی معلومات غواړو، نو معلومات هم موږ ته نه راکول کېږي. په ډېرو ځایونو کې ګواښل کېږو، د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کېږي.
دا ټولنه وایي د دغو خبریالانو د کورنیو د دعو پر بنسټ چې له دوی سره یې ثبت کړي، د پژواک خبری آژانس خبریال خلیل فطری، محلي خبریال ساحل منګل او عارف نوري د نورین تلویزیون امتیاز څښتن هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. خو د شمال اونیز خبریال فرامرز امیری په اړه داسې داګانې موجودې دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او وحل شوی دی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي له دې ډلې د خلیل فطری او ساحل منګل د وضعیت په تړاو زیات معلومات نشته.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان د 19 کلونو د کرکټ ټیم نن د هندستان د کرکټ د 19 کلونو له ټیم سره مخ شوی دی. د دوی لوبه د آسیا کپ په لړ کې ده. دا د افغانستان او هند درېمه لوبه ده. البته دواړو ټیمونو یو یو لوبه ګټلې او یو یې بایللې ده. لدې مخکې په همدې ارتباط زموږ همکار وروستي جزئیات راټول کړي دي. راته ووایي چې د افغانستان د ټیم څومره چانس دی چې نننۍ لوبه وګټي او اوسنی سکور څنګه حالت کې دي؟ مهرباني.
بله سنگزی صاحب، دا د آسیا کاف د 19 کلونو د کموم رضوانانو ترمنز دغه ټورنمنت نهمه لوبه د هندوستان او افغانستان سره مخامخ دی. افغانستان بیټنګ کړی، 268 هدف ورکړ شوی په څلورو وکټو باندې، او هندوستان اوس بیټنګ کوي. 153 منډې دوی کړي دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي، او دوی ته په 21 اورونو کې 104 رنزونه نور په کار دي. لږ تر لږه په هر اور کې دوی باید له 15 لږ زیات رنزونه وکړي. دی سکور او دی اورونو ته په کتلو سره چانس د هندستان شته چې دا لوبه وګټي. خو بیا هم د کرکټ په اړه څه نشو ویل کېدل. په د افغانستان په بالینګ کې نور احمد لکنوال دی چې تر دې د مخه بالینګ کړي، دوه لوبغاړي سوځولې، لا هم څلور اور لري. دی به خای چې لدین وروسته وکټ واخلي. د نن لوبې ګټل افغانستان لپاره ډېر مهم دی، او د هندستان لپاره هم، ځکه که هر لوبډله دا لوبه ګټي نو په دې سره به بل پړاو ته د دې سیالیو لاره پیدا کوي. پاکستان تقریبا لوړاندې د دې ګروپ نه سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې، او په دې ګروپ کې چې متحده عربي امارات دي هغوی سیالیو تقریبا بهر دي. د نن سیالۍ ته په کتلو سره چې هر لوبډله لوبه ګټي نو مخکې تک چانس به زیات وي. خو د یادولو ده چې افغانستان وړم کال ته د دې سیالیو د آسیا کپ د 19 کلونو کمو ځوانانو اتلولي خپله کړې وه، او دا دلم تمې هیلې زیاتې وي چې لږ تر لږه د دغه سیالیو تر نیمه پایلوبې پورې به لوبډله رسېږي. خو نن لوبې ته وکتل شي چې که وکتل شي نو لږ تر لږه په نیمه پایلوبه کې به بیا د بل ګروپ د سریلنکا یا هم له بنګلادیش سره مخ کیږي.
بله، ډېره مننه کوم. د افغانستان د 19 کلونو نه کم عمره لوبډلې د لوبې په اړه مو جزئیات واورېدل. دا چې د هند لوبډله اوس په 21 اورونو کې 102 منډو ته اړتیا لري، درې لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس تازه نشانت سندو او یش دول پاڼۍ کوي او لوبه کې ولاړ دي. تر دې مخکې د دوی د سر تکړه لوبغاړي آوټ شول. لاغې ډلې هرنور سنگ چې په تیره لوبه کې هم سلیزه والي او سلو شلو نه ډېرې منډې کړې وي، او انګریکیشم شپږ دېرش منډې کړې وي. تر هغه وروسته شیخ رشید شپږو منډو باندې آوټ شو، او بیا د اوسنی مې چې یاد کړ کپتان یش دول او نشانت سندو دا په 1500 منډو ولاړ دي. البته د افغانستان له لوري نور احمد لکنوال دوه وکټې اخیستي، بلال سمی هم چې تیز بالر دی هغه هم یوه وکټه اخیستې، او لا هم د دوی اوورونه پاتې دي.
د لوبو له میدانه
د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونې ز خبرونه هر اونې د شنبه په ورځ د مازګر ل څلور نیمو تر څلور بجو او 15 تلويش دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
وربشو پکتیا ته په پکتیا کې څه باندې 800 بیوزلن جون او هلکانو ته پر روان جمعې کې د وړیا زدکړو زمينه برابر شوې. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بیوزله زدکونکو جون او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنې زدکړو زمينه برابر شوې ده. په پکتیا کې دا ځل د زدکونکو د زدکړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زدکړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد خوانیز مرکز مشر ناهید امید آزادای رادیو ته ویل چې په ژمنې برنامو کې زدکونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسیږي.
دولس زدکون کی تردا محال لرو چھ لمڑی ٹولگی چھا تر دولسم ٹولگی پوری دونا سو او زکور پکی شامل دی. په تجارانو مغاک دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت په کتو سره داسې نورې برنامې په لار واچي ترڅو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
د دغه خوانیز مرکز د کوونکو د تخوختي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمينه برابر شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې د خوانیز فرصتونه ډیر کړي. زدکونکو هنزلوایی په دې خوانیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمينه برابر شوي چې د کورنیو اقتصادي کمزوري دی او نشي کولای د ښار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دلته مشترو سازمان دي هغه په دشه کوي پراتن کې د هله چې دا رقم کورسونه په لار واچوي وړیا او د نورو لسوس کمم داخله ده چې موږ دا رقم وړیا ژمني کورسونه په لار واچوي.
یو بل زدکونکو اسماعیل وای دوی ته په دې خوانیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسیږي چې په خوانځي کې مشکل دی او سیستماتیکي زده کړې ته اړتیا لري.
دلته راغلی موږ ته میری ازي وای مومي پیزي او انګلیش راته وای لیک او لوست د املا ده. موږ دلته زده کړې کوو. دلته شاګردان راځي نیمو اقتصاد ډیر خراب یا نیمو لیک ښه دي. هغه دلته راځي را وړیا کورس یو ته جوړ کړی ده او درس کې وای.
زده کوونکی ثناء الله هم په دې ځای کې د زده کړو بهیر ښه ښیي او له پاتو زده کوونکو غواړي چې د ژمي له رخصتیو ګټه پورته کړي، په کورسونو یا کورونو کې د لوستونو سره ځان نه بي ارتباطه کوي.
موږ دلته د درس په خاطر راغلي د مسلکي استادانو لخوا موږ ته درس راکول کېږي. درې مضمونه دي. هغه چا څخه مې دا غوښتنه چې د زمي رخصتیانې همداسې تېروي یا په شخصي کورسونو کې ځان واچوي چې اقتصادي شي یا په خپل کور کې درس.
بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي.
طالبان د جدي شپګمه په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره تور یادوي. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني جهادي سیریام دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو پیلامه بولي. نن د جدي شپګمه ده پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل ورځ سره برابره ده. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
جدیش پګما پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د یو زرو درې سوه او اته پنځوسم لمریز کال د جدیش پګما په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې دوه څلوېښتمه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه ګڼي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیادم هم د دې نقطې نه و ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځې په افغانانو باندې رانشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د خاغلی خورم په تازه کتاب څلویښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخوانی شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت که امین خائن و باند جنایتکار و خونریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقای شریف کشور ما مرتکب شدند.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دو دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای او د 1350 کال د ثور په منیټه د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شون کی پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل پاره بیلابل نظرونه لري. سیاسی شون کی او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایي
د جدی د شپږ منیټه مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخله مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د دیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافات باندې، چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي، او لبلا پلاوه بیل دی چې د افغانستان داخلي وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پښې د غځولو زمینه یې برابره کړله چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داود خان خپلې د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای، دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې هغه بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام رنگ کو او بیاونشو کولی چه ده انتخاباتو نیتا وطا کی او انتخاباتو کی و آغا شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر عالی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آغوی ته وظایف سپاره لوه نو که دهشو چه جمهوریت دیر تین کی. نو ما غزوانانو بانده شده سره کودتا کرده و او دیر بی تجربه و آغی ته کار رو سپارل نو بنیاد ده ماغی زین خراب شد.
لیکوال او سیاسی شنون که علمگل سحر بیاوایی ده افغانانو خپل منزی ستونزی او به اتفاقی ده شوروی زواکونو دیرغل لامل شده.
لوی عامل دی ما په نظر باندې زموږ خپل بیت فکر د افغانستان خلکو بیت فکر د جګړې د چالتو پیغه وخت کې هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
خاغلی سحر د ورته په خود تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږم هغه ورځ د چیل ډیرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړی دي. یو شمیر ده هغه محال ترخی خاطری بیانوی. محمد الله وایی هغه محال لتکلن و چه ده جمعی پیو سرش پا ناپیجان ده خلق ده دوی کور تا ورغلل او ده پلار یه لزان سر بوتلو. اوس چه له هغه محال دو سال ویخت کال آوخته ده خپل پلار پاره معلومات نداری او ده پلار پاره چه ده کم تصویر په ذهن که لری هغه ده هماغش پی تصویر دهی.
روسانو که کمونیست زه هغې وخت کې وړوکي هم نه پوهېدم، زمونږ کور کې ټکټک وشو او پلار مې ووت، هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص ورار دی. د هغو ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخي هغې ته مې ژړل چې ما ته ډوډۍ راکړي، ځکه په کور کې کشرې زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وچې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو دغه دوري دغه حالت زما ایس وخت د یاد نه وزي.
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل 9 کاله دوام وکړ او بلاخره د جنوا د پریکړې لمخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر 1 کال وخت ونیو، یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پریښود نو ترخه موسکا یې په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. اسد الله لودین تغوګ دوچې لاند خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیالې د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکي چلند په اړه اندېښنه وښوده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهېږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی، خو طالبان بیا ځان د ښځو او نجونو د حقونو ټینګښت ته ژمن بولي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پکې ښکاري وسلوال یو پخوانی پوځي وهي ډبوي. پر ټولنیزو شبکو دا ادعا شوې چې دا وسلوال کسان طالبان دي. په پکتیا کې څه باندې 800 بېوزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې دا زده کوونکي د پکتیا درنه په یوه خصوصي بنسټ کې چې زمزم نومیږي روزل کیږي او دغه بنسټ وایي چې هڅه کوي دغه زده کوونکو شمیر زیات کړي. د افغانستان برېښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد نن لاسلیک شو. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره افغان لوبډلې لخوا په آسیایي جام کې هند ته د 216 منډو هدف ورکړل شوی دی. دا مهال د هند لوبغاړي په ډګر کې دي او هڅه کوي چې دغه هدف بیرته پوره کړي. د هند لوبډلې تر اوسه 144 منډې کړي او 4 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوي چې د یمن له حوثي اغیانو ملاتړ کوي او مسکو راتلونکي میاشت د روسیې ناټو شورا په جوړیدونکو غونډه کې په خپل ګډون غور کوي. د دې شورا د جوړېدو وړاندیز د ناټو لخوا مسکو ته شوی دی.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس دویمه نیمای پیلو. لمړی به لاند سپورتي خبرونه واورو، تر هغه وروسته دواونیز پروګرامونه.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې هندوستان ته 216 د منډو هدف وټاکه. ټاس هند وګټو افغانستان ته د توپوهنې بلنه ورکړه. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 259 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته د 216 د منډو هدف وټاکه. د افغان لوبډلې لپاره اجازه احمد احمدزي شپږ اتیا نه سوځېدلې، لوبډل مشر سلیمان ساپي 3 اویا، الانور ناصري شپږ ویش او خیبر ولی شل نه سوځېدلې منډې جوړې کړې. اوس د هندوستان توپ وهونکي د افغان لوبډلې له لوري د ورکړل شوي هدف د پوره کولو لپاره ډګر ته ښکته شوي. هندوستان په 1900 اوورونو کې 100 منډې کړې او 1 وکټ یې له لاسه ورکړې. افغانستان خپله دویمه لوبه 2 ورځې وړاندې له عربي متحده امارات څخه په لوی توپیر وګټله. په نننۍ لوبه کې چې هر لوبډله بریا ترلاسه کړي، نیمه پای لوبې ته به لاره پیدا کړي. د هرات د مویتای ورزشکارانو په نړیوالو ملي سیالیو کې 9 مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د هرات لوبډلې په نیمروز ولایت کې د مویتای نړیوالو سیالیو کې 3 د سرو زرو او په ولایتي سیالیو کې 3 د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. د خبرځای په حواله دغه سیالۍ چې د نیمروز ولایت په کوربتوب 2 ورځې وړاندې پیل شوې وي، 13 ورځ ناوخته پای ته ورسېدي. په دې سیالیو کې 198 لوبغاړو ګډون درلود چې 18 له پاکستان څخه او 2 له ایران څخه وو. او د افغان لوبډلې چټک توپ اچونکي نمین الحق د پاکستان سوپر لیګ پر ځای د بنگلاديش پریمیر لیګ په اتم پړاو لوبه کې لوبیږي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د ډسمبر په 12 نیټه پاکستان سوپر لیګ ته د لوبغاړو د اخیستو مراسم ترسره شول چې نمین الحق د کویټي کلایډرز لوبډلې لخوا په سلور کټګوري کې واخیستل شو. نوین الحق تیر ورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د شخصي دلایلو له امله د 2022 کال پاکستان سپر لیګ کې ګډون نشي کولای. خو تازه به د بنگلاديش پریمیر لیګ ګډون کوونکو لوبډلې خلونه ټایګرز خبر ورکړی چې نوین الحق په 2023 پړاو بنگلاديش پریمیر لیګ کې ګډون وکړي. د بنگلاديش پریمیر لیګ او پاکستان سپر لیګ د یو بل سره په ټکر کې راځي چې پاکستان سپر لیګ د جنوري په 20 او بنگلاديش پریمیر لیګ د جنوري په 6 نیټه پیلېږي. له نوین الحق وړاندې فاف ډوپلیسیس، موین علي او سنیل نارین هغه لوبغاړي وو چې د پاکستان سپر لیګ پر ځای یې بنگلاديش پریمیر لیګ انتخاب کړ.
The Lobo Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
Shay! سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشهید د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهر کله کوم. په دې هیله چې روغ سټه ولري پر روان خبرونه کې به واوري چې په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالي پیل شوه. ننګرهار چې د جمی په موسم کې د ورزش لپاره ښه ابو هوا لري، نورې کومې ورزشي لوبې پکې روانې دي؟ د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش له رئیس نور احمد حبیبي سره په اړه خبرې کوو. دا به هم واورئ چې د 19 کلونو کم عمر ځوانانو افغان لوبډلې په آسیا جام کې برخه اخیستې. دې سیالیو ته څومره مناسب افغان لوبډله ټاکل شوې؟ د کرکټ یو افغان مینوال او څارونکي به په دې اړه درسره خپل اند شریک کړي. او که وخت نو د چیندرو د لوبې په اړه به معلومات درکړو. دا لوبه څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي؟ له موږ سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو اوریدونکو. لکه وړاندې مو چې واورېدل، په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوي. په دې سیالیو کې 9 لوبډلو برخه اخیستې ده. خو دا چې د دې سیالیو هدف څه دی، د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش له رئیس نور احمد حبیبي سره مې په همدې اړه خبرې کړې دي.
اوس مهال په ننګرهار ولایت کې د فوټبال د 9 غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوي چې هدف یې د کال غوره او قهرمان ټیم معرفي کېدل دي. په ننګرهار ولایت کې نوموړي سیالۍ به په ننګرهار ولایت کې 14 ورځې دوام وکړي او د همدې میاشتې تر 16 نیټې پورې به پای ته ورسیږي.
حبیبي صاحب، د دې سیالیو هدف څه دی؟ یعنی د څه هدف لپاره پیل شوي دي؟
دا چې ننګرهار ولایت د ژمي په موسم کې هغه بهترین آبو هوا د ورزش دپاره لري، نو موږ وغوښتل چې د ننګرهار ولایت د غورو لوبډلو ترمنځ دغه تورنمنټ ونیسو چې د دغه تورنمنټ وروسته به د ننګرهار ولایت دپاره د کال غوره لوبډله معرفي کیږي چې نوموړي لوبډله بیا د زونونو په سیالیو کې به برخه واخلي.
او د سیالیو مالی امکانات څوک ورکوي؟ د ورزش اداره که سیمه ایز سوداګر؟
په اوسنی وخت کې د سپورت په برخه کې موږ کوم مالی امکانات نه لرو. زموږ سره هغه شرکتونه او فابریکې او ډونران چې د سپورت په برخه کې موږ سره مرستې کول، هغوی هم اوس مهال مرستې موږ سره نه کوي. نو ډیری دوستان او زموږ ورزشکاران چې په بهرنیو هیوادونو کې شپې ورځې سبق کوي، هغوی سره موږ په اړیکه کې یو او د هغوی په مرسته په هغه معمولي او کمو امکاناتو باندې موږ دغه سیالۍ په لاره اچولی دي چې یوازې د هغه خطاندازي او د ورځنیو برخو کې چې کوم مصارفات موږ لرو همغه پیپرو کیږي او دغه سیالۍ د دوستانو په مالي لګښت باندې پیل شوې دي.
حبیبي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي، د ننګرهار هوا چې په ژمي کې د ورزش لپاره ډیره برابره بلل کیږي، نورې کومې سیالۍ پکې اوس مهال روانې دي؟
د ننګرهار ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو ولسوالیو کې زموږ ورزشکاران لیګونه او تورنمنټونه پیل کړي دي چې خوشبختانه د ننګرهار ولایت ډیری ځوانان د سپورت او د ورزش سره مینه او علاقمندي لري او په دې برخه کې مونږ دستاوردونه هم لرو او هدایت مو ټولو فدراسیونونو ته کړي دي چې په ننګرهار ولایت کې په مختلفو برخو کې دوی تورنمنټونه پیل کړي تر څو موږ وکولای شو د ننګرهار ولایت د غورو ټیمونو انتخاب کوچې غوړه ټیمونه د افغانستان په کچه د نور ولایتو سره سیالي وکړي، بیا د افغانستان د ملي ټیم عضویت ترلاسه کړي. کله چې د افغانستان ملي ټیم عضویت ترلاسه کړ، دغه ورزشکاران بیا د نورو هیوادونو سره ګاونډي هیوادونو سره سیالي کوي تر څو افغانستان او زموږ هیوادوالو ته خوښي وربخي.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي وو. د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو ترمنځ د آسیا کپ سیالۍ پیل شوی. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې خپل لومړنۍ لوبه د پاکستان په وړاندې په لوی توپیر باندې بایللې ده او دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې باندې کوي. خو پوښتنه دا ده چې د دې سیالیو لپاره لوبډله څنګه انتخاب شوې ده؟ آیا فکر کیږي چې لوبډله به د دې سیالیو اتلولي خپله کړي؟ داود څونوري پوښتنې مې د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلاله کړې دي.
افغان نس کلنه لوبډله د اسیا جام سیالیو لپاره نسبت ځوان لوبډله او داسې لوبډله اعلان شوې ده چې تر ډیره په ځوانانو باندې تکیه ده او مخکې ډیر کله نیوکه همدا و چې افغان نس کلنه ځوان لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي لوبېږي چې عمرونه یې زیات وي، خو دا ځلې تر ډیره دغه اصل په پام کې نیول شوی او لوبغاړي هغه انتخاب شوي چې عمرونه یې تر ډیره لنونسو کلونو نه کم دي. نو په لوبډله باندې رښتیا هم تاثیرات شته دی. د لومړی ځل دی چې د دغې لوبډله اکثره لوبغاړي بیرون ته ځي او ډېر کم داسې لوبغاړي دي چې هغوی دی په نړیواله سطحه باندې د افغانستان لپاره نمایندګي کوي او لوبېږي. نو ستونزې عموما په دغې لوبډله کې او د دغې سیالیو چمتووالي په اړه باندې موجودې وي، ځکه افغان نولس کلنې لوبډلې تر ډېره مشترکې سیالۍ نه دي ترسره کړي او د دغې لوبډلې د جوړېدو لپاره تقریبا 15 میاشتې مخکې یو ځل لوبې ترسره شوې وې. د نولس کلنو ځوانانو د غوره لوبغاړو ترمنځ نو هغې لوبو نه دغه لوبغاړي رابرابر شول او بیا د وطن حالات داسې شول چې تر ډیره لوبغاړي بل کرکټ هم لري پاتې شول او تمرینات هم تر ډیره ترسره نشول. که څه هم بورډ لنډمهاله کیمپ ترسره کړ خو په وخت باندې اماراتو ته زموږ نو نسکلنه لوبډله ونه رسېده. په لوبو کې د بایلات عمده لامل هم همدا کېدای شي چې د غذایي له لوبغاړو سره د افغان لوبغاړو ناشنایي او همدا ډول نو لوبغاړو سره په نړیواله سطحه د لوبغاړو لوبېدل او هغه همداسې لوبغاړي چې ډېر کله نړیوالو میدانونو نه دي لوبېدلي. نو زما په اند باندې افغان لوبډله که همدا لوبډله لږ وخت په سیالیو کې ولوبېږي، په دې کې داسې لوبغاړي شته دی چې راتلونکي ته ترې نه ښې هیلې لرلی شو او بالخصوص روزونکي باید په دې باندې کار وکړي چې افغان لوبډله که په دې سیالیو کې نه ځلېږي خو ولې مخته باید له همدغې لوبغاړو چې له څو پړاوونو غوراویونو وروسته دوی لاره پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د افغانستان د نوم د ځلونې لپاره. نو هغوی ټیج ته دي رسېدلي دي او په دوی باندې باید خواري وشي، دوی باندې کار وشي. زما په اند باندې افغان لوبډله به په دغې سیالیو کې له نورو سیالانو سره ولوبېږي، خو دومره به ښه نه وي لکه څومره چې زموږ تېر ځل 19 کلن ځوانان په آسیا جام سیالیو کې ځلېدلي وو او موږ د پاکستان په څېر لوبډلې په هغې سیالیو کې ماتې کړې وې او اتلولي هم ګټلې وه. نو زما په اند باندې لږ وخت به نیسي چې دغه لوبغاړي را برابرېږي او په نړیواله سطحه د افغانستان لپاره سیالۍ ترسره کوي.
د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلالو، آیا کله مو د چندرولو بکړي؟ د لوبه په کلیوالي یا ملي لوبو کې راځي چې تر ډیره د وړو نجونو او کوچنیو هلکانو ترمنځ ترسره کیږي. خدا چې دا لوبه څنګه کیږي پاړې زمو همکار نور معلومات درکوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندوره لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې او واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویمې او درېمې خانې پلانوالی او اوږدوالی یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړۍ او درېو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کېښودل کیږي. لومړۍ، دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمۍ، اګر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره و چلاندا یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرد تیږه وي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي: سوتی، ناره، بیا یې لومړی خانې ته چوي، په یو پښه لومړی خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پښه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي، په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پښه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پښه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چتۍ د پښې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کېږي او هماغه شان تګ راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپله چکلا تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پښه په خط راشي، یا چکلا د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکلا او پښې د سین خانې ته وردننه شي، نو د لوبغاړي نوبت سوځېږي او پر ځای پر لوبغاړی راځي. وروسته له هغه چې چکلا تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکلا په تندي ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړۍ خانې ته چوي. په هغه صورت کې چې چکلا لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې هغه کیږي. لوبغاړی د چیلی پانخې په کاګلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځان یې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده، او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا تی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته گزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح ده. د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح ده. په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانیشي او یا یې پښه سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو هو هو، او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کېږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چېرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو ته سره راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازدیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډېر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکي کورنۍ چې وي، هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکارا ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کېږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کېږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرا لویږي، همیشه همداسې ځپل کېږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي، خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کېږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کېږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم، او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان یې تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لور اجل دی تخه کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پېښ شوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې، دا کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کوم زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زماده کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید اونې کې سره مخې په مخې انجن دې دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې بس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلې بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل غ تعلیم درسو ته سمته کې دامه ورک.
فرزانه د خپلې ټولګیوالې کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشې کولی نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم، نو د دې شماره ما واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کړئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګر دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي، نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ، نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندئ یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګر تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولای خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم در باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي، نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي. داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاء الحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو ته نه شي ویلی یوه پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځته راغلی دی. یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لار ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم چې زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ته کوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هېڅوک ځان ته حق ونه لري چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخو مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخو به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي. او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ کورنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطح باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزورې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېر غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې موږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسئله کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوی کېدلای شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راهکار شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، خدا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 41.